ان بي سیم هغه منظور شوی دی همدارګه د جلابات او تورخان تورخان او تر کابل د کونړ او د ننګرهار د ننګرهار او د لغمان په دې دوړو ټولو لارو کې عمومي لارو کې د مسافرو د پاره دوه پای منظور شوی دی.
په ننګرهار کې د مخابراتي شبکو نخلک په داسې حال کې شکایت کوي چې اوس مهال اکثره سوداګریزي چارې خلک د ټلیفون او انټرنیټ د لارې پر مخ وړي.
په ننګرهار کې د یو شمېر اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي مخابراتي شبکې کمزوري دي او دوی هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د خوست ښاروالۍ لخوا بیا د ښار په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې لسګونه لوړ څراغونه تر نسبېدو وروسته روښانه شوي چې د خوست ښاریان هم ورسره خوشحاله دي. د خوست یو شمېر اوسیدونکي دا یو ښه کار بولي او غوښتنه کوي چې د ښار د ښکلا او د ښاریانو د ښه ژوند لپاره نورې دا ډول پروژې هم باید پلې شي. په خوست ښار کې د څراغونو لګولو کار په شپږو میاشتو کې ترسره شوی او د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ورباندې نږدې 22 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. نور په دې راپور کې.
خوست ښار چې مخکې جادوي سړکونه او کوڅې تیاره وي او یوازې د ځینو دوکانونو په مخ کې به واړه ګروپونه تت بلیدل، اوس مهال د اساسي پایو او په هغو کې د لویو ګروپونو په فعالېدو سره تر ډیره روښانه شو. یاد لوی څراغونه د اوس لپاره د خوست له مناره بیا د ښار د ناکامورا تر څلور لارې، د ښار د بلند منزلونو پر لین او د خوست ښار له مجاهد څلور لارې څخه تر امنیه قمندانۍ پورې د سړکونو پر یوه او بله خوا نصب شوي دي. د خوست ښار اوسیدونکي طارق احمد بریال مشال راډیو ته وویل
واقعا ډېر د خوښۍ ځای ده چې ښار به د شپې لخوا رڼا وي او ښاریان به په ډډز لکولی شي چې دوی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. عوام خلک هم وروڼه چې دی هغه هم کولی شي د شپې لخوا وګرځي. الحمدلله په ټول وطن کې امن هم دی. اوس دا چې تقریبا د شپې لس بجې دي، موږ دلته په ښار کې قرار لرو.
په خوست ښار کې په عمومي جادو او یو شمېر لوی سړکونو باندې د څراغونو د لګولو او فعالولو دا پروژه د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ترسره شوې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال وایي
کومه پروژه چې افتتاح شوه دا زموږ 401 کال د مالی کال انکشافي پروژه څخه هغه پروژه وه چې تقریبا 102 پایې نصب شولې. په هغې کې مالي لګښتې څه کم 100 میلیونه په هغې باندې راغلو او نن الحمدلله چې هغه اخري مراسم پای ته ورسېدل.
که څه هم د خوست ښار پر دریو ډیرو مهمو جادو او سړکونو د لویو څراغونو د نصبولو کار تر سره شو، خو تر اوسه هم د ښار ډیری سړکونه او کوڅې تیاره دي چې خوست ښاریانې په ورته ډول د روښانولو غوښتنه کوي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان د ملي بیرغ ورځ افغانانو په بیلابیلو ډولونو ولمانځله.
ممبئی بیا وطن تړو د باتورانو د تری رنگ پهیر
موضوع می ده. پانتون له استاد مرهون سره شریکه کړي.
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر کې دیني سي شفاوه کې یو له دغه بیرغونه څخه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د بیرغ تر روزي وروسته په فیسبوکونو کې افغانانو د استاد شاعر پیر محمد کاروان ورځ تجلیل کړه. د کاروان صاحب سره مې دا موضوع مطرح کړه.
دا خلک په مینه باندې پوهیږي، دا خلک په هنر او په ښکلا باندې پوهیږي.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو، هم کیسه او هم د کیسې نقد.
زمونږ کره کتنې په امر اثر نه وي په لیکوالي او دغه باید بیلي.
د زمري ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورځ ده. له کلتوري پلوه د بیرغونو ارزښت په نړۍ کې ورځ په ورځ څه چې د انټرنیټ له امله ثانیه په ثانیه زیاتی شي. بیرغونه تر ډیره کلتوري ارزښت لري. په نړۍ کې پخوا هم ولسونو بیرغونو ته ارزښت ورکاوه، خو هر څومره چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شوي دي د بیرغونو ارزښت زیات شوی دی. کله چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د 1945 کال د اپریل په 15 د نړۍ د 500 هیوادونو استازو د امریکا د متحد ایالتونو په سان فرانسیسکو کې غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو چارټر یې رامنځته کړ، تقریبا د ټولو بیرغونو ولسي ارزښت نړیوال شو او دا ارزښت کال په کال پسې زیات شوی دی. که سفارتونه بی ملی بیرغونه پکې رپیشي، که د اولمپیک لوبې بی ملی بیرغونه پکې رپیشي، حتی یو یو لوبغاړی په نړیوالو لوبو کې په یو ډول د خپل ملي بیرغ نقش له ځان سره لیشتوي، لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي چې په نړیوالو لوبو کې کله ناکله داسې دستکش پلاسوي چې درې رنګه لري، تور، سور او زرغون. دا نقش ټکنالوژي ته هم انتقال شوی دی. د فیسبوک په ایموجیانو کې هم درې رنګه بیرغ شته، د ګوګل په پاڼو کې هم د افغانستان درې رنګه بیرغونه شته. که څوک اوس بیرغ بدلوي ورته سخته کیږي، دومره سخته کیږي چې امکانات یې له منځه ځي، ځکه چې د انټرنیټ په میلیونونو پاڼې به څرنګه پاکوي، د فیسبوک کمپنۍ ته به څرنګه خبر ورکوي چې دا درې رنګه بیرغ د افغانستان نه دی، دا پاک کړه. په نړیوالو ښوونځیو کې به د خپل هیواد بیرغ څرنګه بدلوي، په نړیوالو کتابتونونو کې به دا درې رنګه بیرغ څرنګه بدلیشي. د بیرغ رنګونه نن سبا د انټرنیټ له برکته په داسې رنګونو بدل شوي دي لکه د آسمان شین رنګ او د ونو زرغون رنګ. د افغانستان ملي بیرغ تور، سور، زرغون د تیرو نږدې سلو کلونو په ترڅ کې څو ځله بدل شوی دی. دا بیرغ لومړی ځل د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت په 1908 کال کې د لویې جرګې له لوري تصویب شو. د دې بیرغ رنګ د حبیب الله خان کلکاني په وخت بدل شو، خو د ده د نه میاشتنۍ واکمنۍ په وروستیو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. د نادر خان د پادشاهۍ په وخت پخوانی بیرغ په ارګ ورپیده، او د ظاهر شاه د پادشاهۍ په وخت هم بیرغ درې رنګه و. د سردار محمد داود د جمهوریت په وخت هم بیرغ درې رنګه لرل، او بیا د خلق دیموکراتیک جمهوریت په وخت د بیرغ رنګ بدل شو، چې د خلقیانو او پرچمیانو د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. په نویمو میلادي کلونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جهادي تنظیمونو بیرغ رپیده، خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته بیرته پخوانی بیرغ رسمي شو، او اوس چې بیا طالبان واکمنان شوي دي، دوی درې رنګه بیرغونه غونډ کړي دي او سپین بیرغ یې د هغه په ځای ځوړند کړی دی. طالبانو چې کله د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، په پیل کې وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ دی، چې په هغه کې د افغانستان بیرغ درې رنګه تور، سور او زرغون دی، خو تر دې دمه طالبانو خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی. سوال دا دی چې په نوره نړۍ کې په پیړیو کې بیرغونه نه بدلیشي، په افغانستان کې ولې بیرغونه د بیلابیلو نظامونو له واکمنېدو سره رنګ بدلوي او بیا وروسته بیرته واکمنان پخواني بیرغ ته مخه کوي؟ د کابل پوهنتون د استاد محمود مرهون نظر می اخیسته دی.
نظامونه معمولا له ځان سره چې واک ته خلک راځي، هغوی د کوم سیاسي حرکت، سیاسي تنظیم او کوم بلې لارې راځي، نو معلوم دار خبره ده چې هغوی خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولی ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دی. د افغانستان تور، سور، زرغون بیرغ دا د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په تیر سل کال کې هم قرباني ورکړې دي، هم پر دغه وینه توی سوی ده، او هم سل کاله کېږي چې دغه بیرغ دوی قرباني دي او دا بیرغ ساتي. حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه له ځان سره راوړي، ولی هغه ځکه به قانه مومي چې هغه د ملت په خوښه نه وي. ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې د بیلابیلو لویو جرګو له لارې چې هغه که د غازي امان الله خان د دورې څخه راواخو، د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غني تر دورې پورې ټولو ولسونو، هم د پارلمان، هم د لویو جرګو، هم د قانون د لارې څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور، سور، زرغون بیرغ چې شاته خاصه محتوا لري، او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان چې په هغه کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی، او ورسره په څنګ کې د افغانستان د زراعت نقشه چې وږي دي، یا د غنمو هغه د وژو دوه تار دي چې هغه د یوه اړخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایښودلو، چې د احمد شاه بابا تاج کې صادر شاه دغه وژي کښېښول، د هغه سره هم ارتباط لري، د افغانستان د زراعتو سره. دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی، ملت یې پال او ملت یې ساتي. ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د ښولو دپاره، یا د خپل برحالتوب دپاره، د دې هڅه کوي چې په دې باندې ثابته کړي چې دوی حاکم.
مرهون صاحب وبخشي، دلته خبره دا ده چې دا تاسو ول چې خپل زور ښکار کوي ځینې واکمنان، بیرغ له لارې څنګه زور ښکار کوي؟ بیرغ خو یو سمبول دی، څه تور، څه سور، څه شین، څه بل رنګ. او بل ورته یو بل خبره هم ده، اوس مثلا دغه درې رنګه بیرغ چې په خواله رسنیو کې ورته وګورو، ډیرو زیاتو افغانانو د ملي بیرغ ورس په فیسبوکونو، په ټویټرونو کې او له دغو لارو دا ورس لمانځلې ده. نو ولې باید واکمنان له خپلو خلکو سره سم ګام ونه اخلي؟
معمولا انسانان په نمونه په دغه باندې نه پیژندل کیږي، بلکې په سمبولیک توګه ماری پکېږي. په هغه سمبولونو کې ځینې نشانونه دي، ځینې بیرغونه دي. بیرغ له هغه وخته چې راپیل شوی دی، د یو چا دا عظمت د نښې په توګه چې دا یې نښه ده چې دا شی ستا دا موجود دی، د هغه په توګه استفاده کیږي. نو دوی معمولا دغه سیاست مداران ضعیفې نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې دا ضعیفې نقطې ومني، هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت.
نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی دی، بیرته هماغه درې رنګه بیرغ راغلی دی، نو ولې بدلی؟
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغو کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسې لیدلی دي چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی، خلکو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ یې بدل کړی بلکې هغوی یې بدل کړی دی. دا که هر نظام و چې د دې هڅه یې وکړه چې د ملت دغه دغه صبغه ځینې واخلي، هغه وایه نه اخیستلی شوای بلکې د خپلو ورکېدو سبب یې سو. نو زه لاندې دې ته راګرځم چې د افغانستان درې رنګه بیرغ، تور، سور او زرغون، دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي، هر حاکمیت چې راځي، هر واکمن چې راځي، هر سیاست مدار چې راځي، هغه یې نسي کولای چې د ملتونو اراده بدله کړي.
تیره اونۍ د زمري په ومه د افغانستان درې رنګه بیرغ په خواله رسنیو کې تجلیل شو. ډیرو لوستو افغانانو په فیسبوکونو کې خپل پروفایلونه درې رنګه کړل. جنو له خپلو لیکنو سره درې رنګه بیرغ کې شو، جنو د بیرغ عکسونه خپاره کړل، او په بهرنیو هیوادو کې ځای ځای غونډې جوړې شوې. له دې غونډو څخه یوه هم په واشنگتن ډي سي کې وه چې په یوه پارک کې افغانان راغونډ شوي وو او د دې ورځې په ویاړ یې اتڼ وکړ. په دې اتڼ کې ځینو ځوانانو خپل بارخوګان درې رنګه رنګولي وو، ماشومانو بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو، او ځینو بیا د موټرو پر بانټونو بیرغونه نصب کړي وو. ورته ځینې وړې او لوی غونډې د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې جوړې شوې، او د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم افغانانو د بیرغ لپاره د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت غونډې جوړې کړې. د بیرغ ملي ورځ جنو افغان سندرغاړو په سندرو تجلیل کړه. میرخان مقوره. شاغل مقوری د بیرغ پورز دا سندره د یوټیوب او خواله رسنیو له لارې خبره کړه. بل پیشندل شوی سندرغاړي جاوید امیرخیل هم د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د سمری په ومه خپل نوې سندره خبره کړه.
ترنگا پہرا مت وغانا نو دے ممبئی بیا وطن توڑو دبا تورانو دے ترنگا
پہرا د افغانستان ملی بیرغ ته په تیرو نشته سلو کلونو کې ګڼ شیرونه ویل شي بي دي. یو شاعر وای د قام عزت ملی بیرغه، ولسی پاتې ملی بیرغه، تل دی چلیشه، تل دی رپیشه، تل دی وچته ملی بیرغه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه، هم شعر،
شعر د احساس نه دی او د پیښو شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د جولای په 13 د ادب غنو مینوالو داسې څوک په خواله رسنیو کې وستایا چې نه مقام لري نه پیسې، خو خپل قوم ته خپل وینه ورکړې. لکه یو شاعر چوي د شاهانو ورکلال او جواهر وی د ادب د خاوندانو د سړی ویني. د شنبې پورس په فیسبوک افغانانو استاد شاعر پیر محمد کاروان وسته. د شغلی کاروان څخه به واورو چې تر دې ستایونو ورسته څه احساس کا.
الله چې ما خدای احساس وکړو چې دا خلک ژوندې خلک دي، دا خلک په مینه باندې پويږي، دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي، او دا خلک هر څومره سخت بس شرایط هم وي هغه د هنر قدر ور سره زما د غریب زما د عجز دومره قدر وکړو نو د نویو هنرونو خو به دوی ډېر قدر وکړي. نو دا معنی چې دا خلک انشاءالله چې د ژوند له هر پړاو له هر مشکل سره دوی یعنی په مینه مقابله کولی شي او دوی د یوه ښه ژوند د یوه ښه وطن د یوې ښه ژبې د یوه ښه هنر مینان دي او د دوی دغه مینه به انشاءالله رنګ راوړي. او ما ته یې خپله داسې روحیه راکړه چې یعنی که زه ډېر زړه ماتې هم ووم زما په زړه کښې دغسې د امید او د مینې زوی وکړل چې زه به نورو لفظونو ته نورو جملو نورو کلمو نورو خیالونو فکرونو ته هم تر خپله وسه د شعر رنګ ورکوم د هنر رنګ به ورکوم. نو ما د پاره دا د دوی دغه مینه چې دا دغه ډېر لویه دنیا ده او ډېر لوی ارزښت لري او دا هېوادونه او ملتونه همدغسې په مینه باندې په اخلاص باندې په صمیمیت باندې جوړېږي چې هغه د کرکې د نفرتونو د بدرنګیو مخه پرې نیوی کېږي. ورو ورو هغه خلک داسې د یو ښه قوي ملت په شکل باندې بیا راټولېدای شي. یعنې دغه د ښه ملت د جوړېدو دپاره د ښې ژبې د ښه هنر او د انساني پایونو دپاره یوه زرینه دروازه یې بولم.
کاروان صاحب که دې بل اړخ ته دې ته راشم، سوریایی فرانسوی فیلسوف ادونیس درې کاله مخکې د نړۍ څه باندې سلو لویو کسانو یعنی سترو لیکوالو او مفکرانو دغو آنلاین وستایه، بیا دله د فرانسې له مونټي کارلو راډیو سره خبرې کولې. دا خبرې ما اورېدې، ده وویل وایي اوس یې کار راته سخته کو ځکه زه بیا مجبور یم چې ډېر دقت وکړم ډېر پام وکړم چې د خلکو دا مینه بیرته په ځای کړم. دغه تشویش خو به در سره زیات کړی نه یي چې تر دې وروسته که څه لیکئ مهرباني.
هو دا اندېښنه خو خامخا شته، دغه اندېښنه خو ځکه شته چې دوی ما سره مینه وکړه، زه په دې باندې باور لرم، په دې باندې عقیده لرم چې خپله د زموږ په ژبه کښې په دې پښتو ژبه کښې دومره لویې لویې درنې سټې شته دي چې هغه ډېر لوی دي ډېر عظیم دي. خو دا چې زما نه پوهېږم په کوم لېونتوب په کوم په کومه مینه په کوم احساس باندې دوی دا مینه راکړه ونازولم، دا طبعا دا ډېره لویه ګرانه خبره ده. خو بیا توکل په خدای، داسې دا چې دغه مینه چې ده دا نو بیا نو په غرونو په رغونو کښې داسې نو ورکې لارې هم را پیدا کوي. نو د دوی په د مینې په قوت به زه خپل ځان ته تسلي ورکوم که نه دا ډېره ګرانه خبره ده واقعا، ځکه دغه کله کله ګمنمي هم یو نعمت شي سړي دپاره. خو چې د ډېرو خلکو ورپام شي نو بیا که چېرې په احتیاط ګامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کښې هم خرابېږي، او که چېرې ډېر داسې لېوني ګامونه واخلي کېدای شي بیا هم د مداره ووځي. خو بیا به هم زه ستاسو او د اورېدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل زړه کښې یوه داسې صمیمانه او احساس او جذبه را پیدا کوم چې ډېر خراب نه شم پکښې په اصطلاح باندې.
کاروان صاحب، شاعر حساس وي او دا حساستوب خو که چېرته یوه وړه خبره هم داسې څوک څنګزنه کژه وکړي ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي، لیکن ډېرې خبرې سه مثبتې وي نو دا خو بیا بېرته لیکلو ته هم شاعر ډېر وهڅوي. د جولای له دېرشمې را وروسته مو شعر لیکلی
چې تېر کال هم دغه ورځ کښې یاده شوې وه، دا خلک هم ځکه چې موږ ته خو د خپلې ټولنې رنګ را ته معلوم دی، دا په اصطلاح په ډلو ویشل شوې ده، په سلیقو ویشل شوې ده، په ذایقو ویشل شوې ده، د هر چا مختلفې ذایقې دي، د هر چا کېدای شي خپله مینه خپل خپل میلان وي، یعنې په دې باندې پوهېږم. خو بیا داسې خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د ژرندې سل عیبونه دي خو ټول په اوبو پټ دي. نو دغه زموږ د ټولنې که عیبونه یې بولي او که واقعا هغه عیبونه هم په ما کښې کوم نیمګړتیا عیب وي او ځینې خلک په اصطلاح باندې هغه ته د نورو هغه د مینه یې په نظر نه وګوري، خو بیا دغه د ډېرو مینه داسې ده لکه د اوبو خبره، نو د ژرندې سل عیبونه په اوبو باندې پټېږي. نو ستاسو په خبره باندې دغه ډېر خلک چې مینه کوي او ډېر خلک چې دې ته په اصطلاح باندې ما سره مینه وکړه یا زما څنه څه هنر یې وسایلو که یو نیم په کښې زما د سلیقې زما د ذایقې او زما د هنر اصطلاح مخالف هم وي نو په هغه ډېرو رنګونو کښې یو نیم رنګ بیا پټ شي.
نو کاروان صاحب، طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نه ستایي، لیکن ستاسو په برخه کې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې ده او ډېرې لویې برخې خصوصا په خواله رسنیو کې. ما دا ویل چې له دې جولای له دېرشمې را وروسته تاسو دې ته هڅول شوي یاستئ چې کوم شعر ولیکئ، لیکلی هم دی شعر؟
نه
خدا کا خبر مهم ہے یعنی خلق باید پوچھے چې خپل درانستا یا درانا بیا نور څه هم دوی ته ورکولای شي نور ډالۍ هم ورته لري شغلی کاروان څخه په مننی د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو
بس یم دا سے مرور چدر پخلا بشما بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم کته وای چې بس چپا چپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم بلېګم رڼا بشم بس زړته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم او جام او لمینا بشم بس چې نرا پورې خان دې راته خان دې په اخلاص چې نرا پورې خان دې راته خان دې په اخلاص د ډېر خوشحالی نه په ژړا بشم بس زلان دے پدرک یم تو مخت د غروب و زر را در جما په هوا بشم بس ملنگ یم د مینه په کاروان کې یم روان ملنگ یم د مینه په کاروان کې یم روان چې غیګ ته در ورسم پاچا بشم بس چې غیګ ته در ورسم پاچا بشم بس
ولاندې پرې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د غوزان ونه د سلانور لنډه کیسه ده د کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسه د یو لیکل شوی نقد پر رڼا کې د کیسې له لیکوالې اخلې نور سره ژغېدلې
د غوزان نو یو ونه د کلی په مینځ کې ولاړه و دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول پیغله او زلمه یې بی پر دنداسو شونډې سرې کولې کله به چې دا غوزان پاخه شول هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي کله به چې دا خندا ښکاره شوه یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده لد سره به اوږده ډانګه ور سره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېدې، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه راپرېوتې. یو ورځ تیز طوفان شو، د ونې څانګې له میوې درنې شوې چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودیدم پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې لکه چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې، او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دی. زه اوس له خپل کلي نه لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي همغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانګې پکې اچولې وي. ټالۍ پکې وهم.
دا کیسه چلا نور پخوا آزادی راډیو مجلې ته را لېږلې وه. بیا چې کله خپره شوه، ډاکټر شریفی شریف نقد پرې ولیکه. دا کره کتنه له نقدي اصولو سره سم لیکل شوې ده، داسې چې له صفاتو یې تر وسه وسه ډډه کړې، د کیسې مثبت اړخې له مثالونو سره واضح کړی او تشریح کړی، نقد یې په څو برخو ویشلی، لیکوالۍ ته یې لارښوونې کړې، او د هرې برخې نتیجه یې هم یو ډول بیان کړې ده. دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو، نو لیکوال په تیره بیا د زلانور په څیر ځوانې لیکوالې له داسې نقدونو څه زده کولی شي، او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي؟ لاغلی نور څخه به واورو.
د ډاکټر شریف نقد زما دپاره ډېر زیات مهم و، ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغو ده چې په کیسو باندې ډېره ښه پوهېږي، او که چېرې راشم خپل دغه ته چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی زما په لیکوالۍ باندې، کله چې ما د هغې نقد ولوسته زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم. او که چېرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي، هغه یعنی که په هغو کرکتونو موږ کرکتنه وکړو، هغه به داسې وي چې یا سمې نه دي شوي ډېر زیاتې، ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولې بدیانې یا ټولې ښېګڼې اخیستل شوې دي. ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کرکتنه کړې ده، هغه به زه هېڅ کله هېره نه کړم، ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کرکتنه وکړه، هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چېرې لیکل کوم، هغه خصوصا د کیسې لیکل وي، زه ورته ډېره زیاته متوجه وم. او دې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې ما بیخي ورته پام نه و.
تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد؟
په دې نقد کې ځینې موضوعات، مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم، ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو له ونې سره، یعنی د دې کیسې چې کوم راوی دی دغه کوم یو رقم وښیم. او بیا ځینې واړه موضوعات، مثلا کله چې دغه یو سړی ونې ته ورخیږي، اما چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکاري، دی دا بیا دی ډېر ډېر سیمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر خیر اخیستې دی. مثلا نورې ډېرې برخې دي، که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه، بل دغه د غوزانو ونه چې ده، مثلا دغه د میوو تشبیه کولې د امیدوارې ښځې سره، دغه راته ډېر جالب و چې او ځینې نور شیان ته چې زما بېخي ورته پام نه و.
زه به تاسو ته مثلا د یوه جمله ستاسو د کیسې زما مخې ته پرته ده. تاسو لیکئ: ماشومانو د ونې نه لاندې ترې لاندې کورګي جوړول، جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول، پیغلو او زلمیو به پر دنداسه شونډې سرې کولې. ډاکټر شریفه شریف لیکي: دلته له همدې جملې سره د کلي د ماشومانو، پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونې له ودې سره برسېره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله، دیشته مو فکر کړی او کنه؟ ډیر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیمو ته پام نشي کولای.
نه در د ماتي مخي ادا ونه وکړه د غوتر څنګه دغه شی هم چې زما دي شي ته دومره پام نه یوازې مې وکړل هغه د غوزان ونه انزور کوم چې دغه سی نور می ډاکټر شریف دغه ډیر زیات خیر اچړلې دي او دغه رات پکې ډیر جالب ما دا شی دغه سينو راخسته
په عین وخت کې تاسو د وی ځواني کسلې کول په صفت باندې ممکن لا نقد متاثر شي یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسیبی مثلا یو شی ولیکي کې دشته چې بیا قلم په خطا پی کش کې چې نه داسم نشو بیا ولیکي بیا سم نشو او بیا کې سره واخلي د ډاکټر شریف له نقد روسمو کومه کیسه لیکلې ده او داسې ختمه پويستلې ده
و زنه پیګم ما باندې دا بیا بل ډول وزت ډاکټر شریف د غنکت ډیر زیاته تشویق کړم او لږه ورسره ما ډیر لیکل کړی دي کسي به مې یو ډول لیکلی سمه ده چې کله وخت په لیکوال باندې سمه هي زنه کوي خو زما د پاره ټولم دغه سينو یا په ممکن زما د پاره د ډاکټر شریف نکت دا سينو ما زه لا تشویق کړم او دغه سي حرکتې یې دغه سي مقدونه په کتاب باندې ډیر زیات مهم دي ما مخکې یاد ونه وکړه چې د زما خو بر خو ته هم کتنه کړی چې دغه کیسه ډیره د شي ښه انځول دي چې د شي زیاته تشویق کوم چې باید نورې ډیرې شي کیسې ولیکم
د ډاکټر شریف په نقد کې د کوم شی وو ستاسو ته ګون معلوم شوی بیا واضح نه ودرته
نه فکر نه کوم چې ما دې دغه کوم څه ته پام شوی یا د ما په کلو وسې کومکي ټول کیسه ډیره خراب هستی او دې لیکلی
پکړیو تاسو په دې خپل خبرو کې مخکې د ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال شکل نقد لیکي نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه لیکن د ډاکټر شریف چې تاسو په کیسه د غوزان ونی باندې کوم نقد کړی ده د ټوله قصه سپړلې ده د قصې سمبولونو ته پام کړی ده نورو مفاهیمو ته پام کړی ده هغه ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکتون کو مبارک سه کرکتون کې ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور پګوت کوي سه د لیکوال خپل ور پام نوي لیکن پراتلون کې لیکوال مجبور کوي سه د داستان یا د کیسې لهر کلمې سره بیا حساب وکي څنګه دغه یو احساس تاسو لدې نقطه ورسته لزان سره پیدا کړ
څومره ښه خبره وو اندغه څه د کرکتن یا د نقد کیږي د همدې لپاره کیږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجي نه هغه شیان ته متوجي شي کنه او هغه شریف زما د کیسه ټول ډیر ښه راسپړلې او ډیر ښه نقد یا کرکتن پرې لیکري وو لسم بولونو رالی ولې بیا تر هرې برخې پورې دی ډیر ښه راځي او دا رښتیا خبره ده ما ډیر شیان ته پام نه وله کوم څه چې ما یادونه وکړې سي په دې نقد کې زما ورته پام شو او زه ډیر زیات وحسه ولما دی وی نو ویلې کولی په هیڅ
د نویو نه د نویو تاسو خو شي کیسې لکه نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سی په افغان ټولنه کې کیسې لکه کوم فکر کړی ډیر کله چې کله لیکوال کیسې لکه مثلا ونه یادوي لیکن دې ته فکر نیوي چې دا ونه په ټوله کیسه کې څه اهمیت لري مثلا غوزان یادوي دې ته فکر نیوي چې په ټوله کیسه کې څه نقش لري ماشومان یادوي فکر نه کوي چې دغه نقد نو ورسته چې کومه کیسه ملوسته ده ورته پام شوی مو نه دي چې ګوره دغه موضوع دلته می زیات کړی ده نو د خپل ټوله کیسه کې نقش نه لري یعنی دغه څه شانه ته مو پام شوی دي د نورو کیسو په برخه کې
و دغه سدي زمونږ په پښتو کیسو کې زیاتره دغه کیسو سره زمخ کیږي مچ یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسې کې هر یو شی یا هر یو انزور باندې کوو هغه باید کیسې پوری یا د کیسې کې ډیر مهم رول ولري کله مونږ په کې اضافه کوم څه نشو یا راوړل یا اضافه کولای څنګه کیسې یو مهمه موضوع ده خو مونږ بیا هم کچیر مونږ په پښتو کیسو ته راشو اغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسې په موضوع یا نور دغه پرې هیڅ اعتبار نه لري خو بیا هم لیکوال اخلي چې دا به فکر کوم خني او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کیږي یا کتنه کیږي دغه نه باید زده کړو وشي کنه تاسو نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په سکی دغه د یو انتقاد کړی و چې تا کومي دا نوکتي سم نه در اخستي نو دا څه نو چې باید په دې خبره خفصه بي دا یو د څه شي د چې زه ورته متوجي کړم کنه چې راتلونکي کې زه خلک کل وکړم که خرابې پرخي د کیسې راخستل کیږي او کثیر راخستل کیږي دا د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکي او پام پرې وکي.
یو بل خبر هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي، زه دې بل وسونکو په صفت باندې تاسو کیسه لولم، یو برخه راته سم ښکار نه سي، نو کېدې چې زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه سلا تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیرونه کې. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتوي. د نقد په اصولو کې څو شان مهمه دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین اسمانه نه لري، لیکن که چیرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوسپړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه ووایم چې ځلا نور هیڅ شکیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنی نه لري تر هغوی پورې چې زه دا راونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بد تر څنګ کرکټر ډیر شان زور کړی ده، یعنی څه؟ خو ووایه چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري، او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي چې دا نقد کې هغه کړی دی، لکه دا د یوې مور په صفت باندې، د یوې نجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوسپړو شاید په لیکوال هم بد تاثیرونه کې. څرنګه ځلا جانې؟
و ترا خبره ده زمونږ کچیر مونږ خپل کرکټونو تراشو، زمونږ کرکټن په امغه اثر نه وي په لیکوالی، کنه او ته باید بیلی مونږ چې کله هم کرکټن کو هغه باید کیسی نه په ځلای.
دا ډیره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډیر مشهور کرکټون کې دی میخائیل نایمه، هغه د غلبیل په نوم د نقد ډیر پند کتاب لري. په دې کې دی وای کله چې یو اثر باندې نقد کوو، لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چو، کنه بیا غلبیل شکیږي. اثر باید ورته واچو، اثر ورواچو، او د اثر هغه شو بد وچنو، نو بیا دې ته نقد وای. دا ساسو ته خبرې پټې مې دا خبره کوله، مهرباني خپل خبرې ته ادامه ورک.
ما غوښتلم دغه ووایم، د ډاکټر شریف یوه مهمه برخه دا وه چې دی زما کیسې نقد کړی وو یا زما کیسې ته کتنه کړې وه. زمونږ زیاتره دغه کرکتنې یا نقدونه ځکه ناکامه وي چې مونږ په یو لیکوال او یو اثر لیکونکي باندې دغه کو، لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته یادونه وکړه، کنه چې مثلا وایي چې ځلا ښه کیسې لیکي، دغه بیا په ځلا باندې کرکتنه شوه، نه د ځلا په کیسې باندې. غواړم دغه زمونږ عموم کې دغه یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقدي یا کرکتنه کوي.
له ځلا نور څخه په مننه. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوی کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپل له مسعود رښتین څخه اور.
همدا کتاب تالیف شوی دی، 15 صفحه لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات یې درو برخو ته ځانګړي شوی دی، چې پکې ځان جوړونه، چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوې دي، او د ارواپوهنې اړوند په دویمه برخه کې لاندې ویناوې لیکل شوې دي. او په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مال دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید له ګڼو اورېدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا شي چې د ارواپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنگ ملت په نوم او بل د ملت ارمان په نوم.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د دیونه ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام مو هم تمرو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پختای سپارم ورس موشه.
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن
پیاله نسکوروم دے تشوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیاله نسکوروم دے تشوم خودنا پیاله نسکوروم دے تشوم خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیروم خودنا پیالے نسکو روم دے تشوم خودنا پیالے نسکو روم دے تشوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت دے لگوم خودنا تندیا مت دے لگوم خودنا پیالے 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 نسکورو مت شوم خودنا پیالے نسکورو مت شوم خودنا تشوم مت شوم 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 مت شوم خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگوم خودنا تندیا مات دے لگوم خودنا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلگی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں
دیار د تصویر خاله هیرو ما خودنا پیاله.